د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو منځګړو پروندو شنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کرنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. خاغلی ترامپ ویلي هغه مهم لاسته راوړنه چې دوی تیر شپه لمانځي هغه دا و چې د غزې جګړه پای ته ورسید او دای د منځنی ختیځ لپاره یو لوی او ستر ورځ وبلله. پر ترامپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند د غګډ اعلامیه لاسلیک کړه. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو لمخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لینجان هم پرون په خپل اونیس خبری کانفرانس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخوستن په ځای وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعته دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل وو. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی درویش سرتیری وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت وروسته تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د پنځشنبه په ماخوستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پای ته رسولو کې د ښه رول کبله ترامپ د جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربان په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ترامپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ترامپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ترامپ د سوب د نوبل د سولې جایزې ته وړاندیز کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د څلور ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ترامپ چې د جګړې پای ته رسیدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندیز کړی وو. ترامپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربند سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگتن به بندیزونه ترې لری کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرنس کې له ګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ترامپ د اسرائیلو پارلمان ته په خپل وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګند کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاښ میاشت کې د ایران پر دریو اټومي بټیو بریدونه وکړل او ویل په بشپړ ډول یې لمنځه یوړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د یو ورځنۍ لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیر 2 لوبې ګټلې او لوبلړۍ هم په خپل نوم کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سی او درختیا جامې مو پته نو سی. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته ز دی انا صالح تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست در شرغلاست ویم او هیله لرم چې د لوست درستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د ماده چې د دریمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی شو. البته ساینس د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علومو ته ویل کېږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبیني سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبعي علوم دي. طبعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې ده خپله کېدای شي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیاو، خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده، چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګورئ، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنې دا چې دوی ماده بلل کېږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په څه کې راځي؟ په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کېدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړوونکو ذراتو پورې کېدای سي څه شي ولري؟ مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچنۍ ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچنۍ ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس څه ته ویل کېږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د نه په معنی، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنی. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کېږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو څه شي وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات، اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وه چې کوچنۍ ذرات ته ویل کېدله. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کېږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ماده چې د خپله د عنصرو او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړوونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ جوړ شوی وي عبارت د عنصرونو څخه دي لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړوونکي ذرات مالیکولونه دي، یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنی ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې ایچ ټو او مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ تاسو وایو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه چې کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت چې څخه دي عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن غاز دی، کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس راکړي. دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپله مرکب ده، چې خپله مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا ده د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سوي دي، د دوی د یو ځای والي څخه د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس ته راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر مور او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت چشته ویل کیږي. کچیر تاسو ګوري مور او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې همغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همغه د همغه مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپله په درې فزیکی حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو وګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ش مثال ورکو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې شتون په جامد حالت کې دي. او د ماده مایع حالت د ګرانو د کونکو د به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامدات ته دوی ټاکلي حجم درلودون کې دي خو د ټاکلي شکل درلودون کې نه دي یعنی البته دوی شکل نس غوره کولای او د ذرات ترمن د خپل د جذب کوا کم ده او د دوی د ذرات ترمن واټن یا فاصله زیات ده د ماده مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولای شو د بیلګې په توګه لکه شودې غوړي تیل او داسې نور د ټول د یو ماده مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري البته ګرانز د کوونکو د ماده د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعات ته د نه ټاکلې شکل لري او نه ټاکلې حجم لري غازات نه ټاکلې حجم او نه ټاکلې شکل لري خود دوی د ذرات ترمن د جذب کوه چېشته نسبت مایعات ته کمه ده خو د ذرات ترمن د واټن یا فاصله نور هم زیاته ده نو غازات چې دی ګرانو د کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه لکه هوا د ټول د یو ماده شتون په طبیعت کې د غاز په رازو ګرانو د کوونکو د موادو پر حجم باندې د تودوخي اغیزې لولو چې البته د په ماده باندې خپل د تودوخي اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغه ماده یا په جوړش کې انبساط رامنځته شي یا انقباض رامنځته شي نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو د کوونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخي هغه درجې ته ویل کیږي چې د هم هغه ماده یا هم د یو جسم په حجم کې زیات والی رامنځته شي البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي یعنی حجم چې کیږي د تودوخې په درجه په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي دې ته به موږ او تاسو انقباض وایو البته ګرانو زده کوونکو یو ښه مثال کچیر په نظر کې ونیسو د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشې بوتل په نظر کې نیسو لومړی په هغه حالت کې چې هغه څور دی بیا په کانه خلو د همدغه شیشې بوتل په سر باندې اغوندو او کلکی تړو او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې بوتل ته واندا د حرارت ورکو کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ په دې ځای کې هغه پوکانه ورو ورو چې شکیږي پرسیږي د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي خو کچیر همدغه شیشې بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ تودوخه کمه کو البته سوړ حالت غوره کړي نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پرسیدلې پوکانه خپل حجم د لاس ورکوي البته حجم یې کمیږي چې دغه حالت بیا موږ او تاسو انقباض وایو نو دلته دلیل دا ده چې خپل موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې د تودېدو له کبله د پوکاني حجم زیات سو سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو د هوا یعنی همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمن هغه فاصله د تودوخې له کبله چې شکیږي زیاتیږي او ورو ورو دوی چې شکیږي خپل حجم زیاتوي نو په عین وخت کې هوا خپل د یو ماده د غاز حالت دی رازو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونه کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو د سوالونو ته به ځواب ورکړئ د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر د دېشمې صفې پورې دوام ولري تاسو ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وو چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسی هغه سمبول دی سمبول خپل د یو نوم آدرس یا یو ځای یو لنډ نشه سمبول بلل کیږي خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډ نشه ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي یعنی بل یا عنصر ته نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والی پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وو چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بیلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې ایچ چې سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی سو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب چې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکسایډ په نوم سره یادیږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای سوی دی. کاربون ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید، مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې د خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت کچیرې یو اټوم په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپل ولانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم موجود لري. مثلا هغه عنصر که چیرې په خپل اخیري مدار کې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عنصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخیري مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عنصر ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونیکي کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخیري مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخیري مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي. دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په ورستي قشر کې اته الکترونیکي کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخیري مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپل د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخیري مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې د حالت اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي وی کوشش کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخیري مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخیري مدار کې یو الکترون لري او و الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول قرار لري هغوی بیا په خپل اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګران زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د خپل اخیری مدار کې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ویلانسه عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بل یو فلز دی او فلزات چې موږ او تاسو ویل و چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو آیون پیژنو چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي. آیون یوه لاتیني کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هره چار لرونکې ذرې یا هر چار لرونکې اټوم ته آیون ویل کېږي. یا همداسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمېر کښې بې نظمي رامنځته سي، ګډوډۍ رامنځته سي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې د یو اټوم خپله الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم سي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي او په مقابل کښې یې پروتونونه اضافه کېږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپله یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کېږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپله یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي دي په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي دي په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوه، او داسې نور مثالونه هم شته چې په تاسو په دې لاندې جدول کې وینئ چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یوه آیونونه هم په همدې ترتیب شوي دي. آیون چې ده خپله په دوو ګروپونو ویشل شوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونو ته ویل کېږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبي آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کېږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کښې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بېلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیټ دی، سلفیټ دی، او په همدې ترتیب نایتریټ دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دینا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست ده، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستلي شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپېتمې صفحې څخه پیل پر دراویمې صفحې پورې پای ته ورسېږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وه، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویله، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمنځ هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کېږي په همهغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د تیر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه، که چیرې د عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبوونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډریشن تعامل ویل کېږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ، یعنی که چیرې موږ او تاسو په عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبوونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکوله ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت د ډی هایډریجنیشن تعامل څخه ده. پدې معادلې کې تاسو ویني په دې مثال کې ګرانو ځکون کوم راو تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزاب پښتون کشي چې خپل یو بون کې ماده ده چې د دې په واسطه موږ راو تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول او به لیر کړل شي یا همونه کم شي چې په نتیجه کې هغه نو مواد موږ راو تاسو په لاس راکوي یا او به ورنه کم شي یا وېستل شي دا ډول تعامل ته موږ راو تاسو د دیهایډریشن امول وای لکه څنګه چې تاسو ویني دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول او کم شو په نتیجه کې کاربن او کاربن ترمن دوه ګونی اشتراکي اړیکې رامنځته شو په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاس ته راغله او یو مالیکول او به هم ورنه بل یا جلا کړل په همدې ترتیب د دی هایډریجنیشن تعامل ده خو کچیر بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو یا هم ول روپیا اساس د دې څخه دوه مالیکول او به ویستل شي او یا هم ناکام شي نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب لاس راکوي چې د دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دي چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمیرل کېده چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل وینو چې په دې برخه کې د دواړو خواو یو نوه بکې شتون لري نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړو خپل د ایتر وظیفوي ګروپ نو وایي چې ډای ایتایل ایتر او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم پلاس راکړل شي یعنی کچیر دلته په همدې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډیرو وختونو کې موږ او تاسو دلته او بل سره او به مونږ نه کم کړو چې په تیر کلونو کې موږ او تاسو لډای ایتایل ایتر څخه خپل موجود په تیر لوس کې ول بسل چې دی او به هوښ او کون کې ماده په توګه کار اخیستل کېده ترانو ځکون کو داو د ډی هایډریجنیشن تعامل رازو په دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو یو بل نو تعامل چې هغه د هایډرولیز په نوم سره دیږي په دې باندې باس کو پیژنو چې خپل هایډرولیز وای کچيري او عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په عینونه باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له عینونه سره د دوی تلمن یو متقابل عمل تر سره سي یا ماین سره سي چې د عمل چې کله د دوی تلمن متقابل عمل منځ کې جواب یا په عینونه باندې ټوټه ټوټه کیږي او تجزیه کیږي نو د عمل ته مشاوته خپل هایډرولیز ویلی سو یا هم د هایډرولیز تعامل ویلی سو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني چې میتایل اسیتیت کچيري د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي وینو چې دی په خپل آیونونه باندې تجزیه کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپل د سرکې تیزاب ده او په عین وخت شي میتانول یا ایتایل الکول هم مرسخه لاست را له د عملی خپل چې دوی په آیونونه باندې مینو چې منفی آیون باندې چې خپل هایدروکسایډ ګروپ یو منفی آیون باندې تجزیه شو یا په منفی آیونونه باندې ټوټه ټوټه شو د خپل یو د هایدرولیز عملیه هم د هایدرولیز تعامل د لک په اسیتیک اسید تعامل او تاسو وینئ چې دوی په آیونونه باندې تجزیه شو چې آیون خپل یو منفی ذره ده نو په همدې اساس د خپل د هایدرولیز تعامل شو رازو ګرانو زکونکو کله چې موږ او تاسو هایدرولیز او پیژن د هایدرولیز په همدې اساس رازو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کیږي تحمض چې د ګرانو زکونکو هغه یوې مادې ته کچيري اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغه مادې څخه بیرته په د اکسیجن په ورکول شي د هغه په مقابل کې هایدروجن واخستل شي دا ډول عملیه ته موږ تاسو تحمض وایو یا هم په دې داسې ډول سره وایي کچيري یو ماده باندې اکسیجن نسکر شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخستل شي دا عملیه ته موږ تاسو د تحمض عملیه وایو چې همدارنګه کچيري د یو عنصر اټومونه خپل په یو کیمیاوي تعامل کړي الکترون د لاس ورکړي نو په همدې اساس کچيري الکترون دوی د لاس ورکوي هغوی مثبت چارج لوړیږي نو د مثبت چارج د لوړیدلو عملیه ته موږ تاسو بیرته خپل تحمض یا اکسیدیشن وایو اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یو مادې په هغه اساس په کیمیاوي تعامل کې کچيري ډیر الکترون د لاس ورکوي او په مقابل کې په مثبت چارج باندې چارجیږي او مثبت چارجونه ډیریږي لوړیږي. نو دا ډول کچیر مثبت چارج لوړ سي د ډول عملیات موږ تاسو تحمل یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ تاسو په لاندې تعامل کې وینو چې د کاپر اکساید په د کاپر په اکساید کې دلته اکسیدنت د اکسیدنت وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د میس اکساید یا د کاپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په همدې اساس کله چې اکسیجن لیري کیږي یا هم اکسیجن ور باندې نصبیږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیري کیږي د ډول عملیات موږ تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګران زده کوونکو موږ تاسو په دې مثال کې لرو په دې معادله کې موږ تاسو وینو چې دلته خپل په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبخشي دا مرکب چې ایتل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د میس اکساید په موجودیت کې یعنی غواړو چې دلته د دې ترمن د اکسیدیشن یعنی د تحمض عملیه اجرا سي نو په همدې اساس میس ارجا کیږي. میس چې ارجا شو او عنصر یعنی میس مینس ته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کې اکسیدایز کیږي او په پایله کې موږ تاسو ته اسید الدهاید لاس راکوي او به په لاس راکوي او وینو چې میس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. دا عملیات موږ تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. رازو ګرانو د کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجا تعامل لرو یا عملیه وایو چې په دې عملیه کې موږ تاسو وایو چې دا ارجا یا ریډکشن چې د تحمض د عملیه سرچپه یا برعکس ده. یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی کچیر موږ تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونو نصبول او له عضوي مرکبات څخه بیت د اکسیجن اخست تول عملیه ته کولای شو چې ارجا عملیه وایي یا هم دا چې ریډکشن عملیه وایي. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کې موږ تاسو ویل ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل او د اکسیجن نصبول و خو په ریډکشن عملیه کې بیا موږ تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دی او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي چې دې ته بیا موږ تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کې وینئ په دې معادله کې ګرانو زده کوونکو چې دوی د کاربون او کاربون ترمن په همدې اساس دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري او په همدې اساس کچیر دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجا سي نو په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې دوه ګونی اړیکه په یو ګونی اړیکه باندې تبدیلیږي او په همدې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربون یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیلوي. په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربون ته لاس راغلی او د دوی ترمن دوه ګونی اشتراکي اړیکه په یو ګونی اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا او د ارجا یا ریجکشن تعامل. ازو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ د انشقاق عملیه لرو چې د انشقاق عملیه هم یو نوع د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کېدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي وایي کچیري د اوږد زنځیر لرونکو مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په د خپل مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي او دغه د وړو مالیکولونو کله چې لاس ته راځي واړه واړه مالیکولونه دغه لاس راغلي مالیکولونه ته کچیري د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي. دې ډول عملیه ته موږ تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپله د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کې د الکانونو یو غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه کړل چی په نتیجه کې کوچنی مرکبونه او مالیکولونه لاسته راغلي، یعنی دا چې لوی مالیکولونه په کوچنی مالیکولونه باندې تجزیه یا هم بدل کړل. چې دا ډول عملیات دوی د انشقاک عملیه ول، او د انشقاک له عملیې څخه ګران زده کوونکو د تیلو په صنعت کې کار اخیستل کیږي او په داسې نور مختلف ځایونو کې کار اخیستل کیږي. کچیرې یو مثال ورکړو د بیلګې په توګه، کچیرې په همدې اساس موږ او تاسو وګورو هیگزا دیکان مرکب چې د خپل یو لوی یا غټ مالیکول ده چې د انشقاق د عملیې په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي، چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل شي، د هغه په نتیجه کښې په وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کیږي یا هم ده ټوټه کیږي، چې دا خپله د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیې څخه په صنعت کې کولی شو چې کوچني مالیکولونه د کاربن د اټومونو شمېر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیې په واسطه لاسته راوړلی شو، او هغه مالیکولونه چې د کاربنونو د اټومونو شمېر له 15 څخه تر 12 پورې وي بیا په پټرولو کښې د استفادې لپاره هم کارول کیږي. او د تصفیه په دستګاهو کې یو شمېر مالیکولونه وجود لري چې د کاربن د اټومونو شمېر له یو څخه تر 14 پورې دی، چې دا بیا کولی شو د انشقاق په عملیې پر اساس باندې تشکیل کړو او بې له ځنډه څخه وسوځول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیې تودوخه هم کېدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درنیویم صفې څخه پیل تر 134 صفې پورې دوام لري. که څه هم دا زموږ او ستاسو د تیر درس ادامه ده، چې په دې درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل، او په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیاتو جوړښت و، د هغوی هندسي جوړښتونه وه، چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پېژنو. چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کیږي؟ مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکتروني ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکتروني ساحې لري، درې الکتروني ساحې لري. او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کیږي، هغه ولانسي زاویه مساوي په 120 درجې سره ده، په 120 درجې سره. خو د مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونو ته، خطي مالیکولونه هغه وه چې هغوی دوه الکتروني ساحې درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 180 درجې وه. خو مسطح مالیکولو نسبت و خطي مالیکولونو ته د دوی ولانسي زاویه 120 درجې ده. او د دوی هایبرید چې ده هغه SP2 هایبرید درلودونکي ده، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ یا په دې مثالونو کښې وینئ. دا هم برون ټرای فلورایډ یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکتروني ساحې درلودونکي ده، یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده، چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم وینئ، په همدې ځای کښې برونې مرکزي اټوم د اساس، یو فلورین اټوم دلته، یو فلورین اټوم د اساس، او یو هم دلته. او دوی چې دی د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته 180 درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکولو ته؟ ځکه چې د دوی هغه ازادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ و تاسو د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي، او په عین وخت کښې کولی شي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کښې دوی اغه اس او پی موږ او تاسو وای دلته دی د الکترونی ساحه لري او الکترونی ساحه دوام الکترونی ساحه او درېم الکترونی ساحه د دوی اس پی هایبرید دی اس پی دوه دی یو اس هایبرید یا الکترونی ساحه یو پی او دوه پی چې درې الکترونی ساحه سو چې د اس برخه یو درېم ده د پی برخه دوه پر دریمه برخه ده. هم بیا اساس نور نور مثالونه هم موږ تاسو کولای شو راځو. اوس موږ تاسو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه وروسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کیږي، یعنی کچیر خپل یو مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکترونی ساحه ولري. تاسو ګوري دوی بیا څلور الکترونی ساحه لري چې دوی بیا د تیترا هایدرال او څلور سطحي مالیکولونو په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي دوی چې دي څلور الکترونی ساحه رامنځته کړي دي او د دوی ترمنځ هغه د آزاد جوړ آزاد جوړه الکترونونو تعداد هم څه دی کم دی او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 1.8 PM سره، یا هم 1.15 درجه سره د دوی ولانسي زاویه ده. خو هایبرید یې هغه مساوي ده په اس پی درې هایبرید سره. اس پی درې هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو وینو، لکه سلفایډ او د ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوي، لکه سلفیډ او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کې ده. هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي، دای هم موډل دي چې موږ تاسو وینو، یو دوه درې څلور څلور چې شي جوړ کړی دي الکترونی ساحه جوړ کړی دي. او په همدې اساس دې ته موږ تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو چې څلور سطحي مالیکولونه د اس پی درې هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو چې یو د اس برخه ده د افامدیا اساس درې برخې د پی، یعنی د اس برخه چې د یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلرمه برخه ده چې دا چې څو د څلور سطحي مالیکول سو. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو. د اوبو مالیکولي جوړښت خپل یو کوچنی جوړښت درلودونکي دي چې یو برخه یې مثبت او بل برخه یې منفي چارج درلودونکي ده. نو دوی چې دي د اوبو مالیکول خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي دي او د اوبو په مالیکول کې دوه جوړې الکترونونه آزادې جوړې شتون لري، دوی جوړې آزاد الکترونونه شتون لري. نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه ولانسي زاویه چې د هغه 1.15 درجه ده، خو د دوی جوړښت د هغه څلور سطحي دی. څلور سطحي رامنځته کوي، څلور سطحي یا څلور وجهې لري. او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی هغه اس پی درې هایبرید درلودونکي دي. د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دی، خطي نه دی. خطي هغه و چې دوه الکترونی ساحه رامنځته کولې او د یو خط د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب و یا جوړښت درلود، خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شنئ، دی موډل دی چې اکسیجن د مرکزی اټوم په شان برخه اخیستې ده، یو اټوم دی خواته هایدروجن، بل اټوم دی خواته هایدروجن. خو دوی چې دی یو برخه دی چې دی قطبي جوړښت لري. موږ تاسو قطبي جوړښتونه، قطبي اشتراکي اړیکې او قطبیت باندې موږ تاسو تیر لوست کې بحث کړی و. دوی چې دی قطبي جوړښت لري چې یو برخه یې مثبت او بل برخه یې منفي چارج درلودونکې ده. نو په همدې اساس چې دوی دی د اوبو مالیکول چې خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي ده، نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په همدې اساس. او په دې ځای کې موږ تاسو ویل چې دوی اس پی دی هایبرید درلودونکي دي چې د اس برخه یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه درې پر څلرمه برخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري. لکه څنګه چې موږ تاسو ویل، د امونیا غاز چې خپل یو الکلی خاصیت درلودونکی دی، یا هم د الکلی خاصیت درلودونکی یو مرکب دی چې خپل مرکزی اټوم یې نایتروجن دی. نایتروجن ځکه مرکزی اټوم دی ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چا ته هایدروجن ته زیات دی. نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزی اټوم شمیرل کیږي او په خپل ترکیب کې دوی یو جوړه الکترونونه آزاد جوړې لري. نایتروجن په خپل ترکیب کې یو جوړه آزاد جوړه الکترونونه لري، ځکه چې د خپل ولانسي قشر کې 15 الکترونونه لري چې یو یو الکترون د یو یو اټوم هایدروجن سره چریک دوالی شدی. اواز او اواز دو الکترون د آزاد جوړه الکترون په چان سره تپری شدی. نو موږ او تاسو وینو چې د دوی تر مین هغه ولانسی زاویا 109 درجه ده. په 109 درجه پر اساس باندې ترتیب شوی ده چې یو تعداد آزاد جوړه الکترونونه په کښې زیاتي. موږ او تاسو ویلي وو چې کله هر څومره چې آزاد جوړه الکترونونو تعداد زیاتېږي، هغومره د دوی ولانسي زاویا د اړیکو تر مین کمیږي او دوی چې دي څلور سطحي مالیکول بلل کیږي. این وخت چې تاسو وګورئ، یو الکتروني ساحه، دوهم الکتروني ساحه، دریم الکتروني ساحه او په همدې اساس د څلورمه الکتروني ساحه، نو څلور سطحي مالیکول شو او کنه. او په همدې اساس ګرانو زنکوونکو، د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې د هغه اس پی درې هایبرید ده، اس پی درې هایبرید ده چې د اس د اس برخه چې ده هغه یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه چې ده درې پر څلورمه برخه ده، ځکه چې موږ تاسو وایو یو دوه درې او په همدې اساس څلور. د اس برخه یو پر څلورمه ده او پاتې سو درې برخه نور د پی ده، یعنی درې پر څلورمه برخه. او دا ترتیب سره ګران زده کوونکو تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی. نایتروجن مرکزی اټوم، سو یو اټوم هایدروجن، دوه او درې، یو الکتروني ساحه، دوهم الکتروني ساحه، دریم الکتروني ساحه، آزاد جوړه الکترونونه، څلورمه الکترونی ساحه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کو. څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپېژندل، اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي، یو قطبي پولر دي، بل غیر قطبي نان پولر دي. قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي او په خپل ترکیب کښې د الکترونونه هغه آزادې جوړې ولري. دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو. قطبي مالیکولونه چې دي د مختلفو اټمونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج لري او دوی چې دي د ډایپول مومنټ، یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دي، یعنی صفر به نه وي، د صفر څخه به خلاف وي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، اس ایل تیزاب دي، امونیا دي، اوبه دي او داسې نور. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو چې یو د اس ایل تیزاب تر مین هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی تر مینځ یو قطبي اړیکه شتون لري. په همدې اساس امونیا ده، د امونیا په مرکب کښې تاسو وینئ یوه الکتروني ساحه، دوه او درې، او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینئ چې څلور الکتروني ساحې، یا څلور الکتروني ساحې رامنځته کړې دي چې هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي او نایتروجن چې دی په همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو د دوی تر مینځ یوه قطبي اړیکه وجود لري، نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی. همدې اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین تر مینځ او د هایدروجن او هایدروجن تر مینځ، د دوی تر مینځ ویر څه شوی دی، یوه قطبي اړیکه وجود لري او د دوی تر مینځ یو دوه درې څلور سو وچي یا څو سطحي الکترونونه دي، څو سطحي الکتروني ساحې چې کړي دي رامنځته کړي دي. راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي، چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري او د دوی د الکترونونو چې دي دوی آزادې جوړې نه لري، آزادې جوړې ونه لري. دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دی، ډایپول مومنټ یې هم صفر دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن تر مینځ، د کلورین تر مینځ، د فلورین تر مینځ او د همدې اساس کاربن ډای اکساید تر مینځ. په دې مثال کښې تاسو دا مثال چې وینئ دا خپله د قطبي اړیکو تر مینځ دی چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن تر مینځ د دوی
زیات شي او موږ په تیر لوست کې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن تلمین د کلورین او کلورین تلمین قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مهم ولیدل. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کې وینئ، موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي. د نایتروجن او نایتروجن تلمین درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل شوې ده. دوی چې دي آزاد جوړه الکترونونه نه لري، دوی چې دي غیر قطبي دي، انان فلولر دي، باندې اساس کاربن ډای اکساید دي چې دا هم خپل یو غیر قطبي مالیکول دي، چې د اکسیجن او کاربن تلمین دوه ګونې اړیکه په باندې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري. او دغه په ترتیب سره د کلورین او کلورین تلمین چې دلته موږ او تاسو کاربن تیترا کلوراید مرکب لرو چې دوی خپل چشتي دي یو قطبي مالیکول دي. او په دې ځای کې بیا تاسو غیر قطبي مالیکول دي، او په دې ځای کې تاسو وینئ چې دا یو قطبي مالیکولونه دي. او مثالونه دي چې د ان سی ال تیزابو د اوبو ترمن د بس په ترتیب سره د امونیا چې تاسو وینئ یو طرف مثبت یو طرف منفي چارج دلودلو سره دي، او دې سو الکترونی ساحه چې کړی دي رامکس کړی او د دې ترمن د اړیکه رزو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست په ادامه مستطح مالیکولونه، څو سطحي مالیکولونه، درې جوړه الکترونونه او یا هم دغه سې د اوبو مالیکولي جوړش، د امونیا مالیکولي جوړش او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال دی، وایي د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي، کمیږي، زیاتیږي، تاثیر نه لري او تاثیر لري. همدې ترتیب سره د مرکزي اټوم آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کیږي، یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزي اټوم د آزاد جوړه الکترونونو په شمیر سره موږ او تاسو ویل کچې آزاد جوړه الکترونونو شمیر زیاتیږي، نو د دوی هغه مرکزي اټوم د اړیکې ترمنځ هغه اړیکې څه ډول کیږي، زیاتیږي، کمیږي، اس تاثیر نه لري او که تاثیر لري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاري ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس.